بمباری کې د دغه شبکې لس غړي اجل شوي دي. لن خبرونه د فرخندا ست نوارې د لوسوا په اسلام آباد کې د سراج زهیر نوروز د پاکستان زنه رسپانو په خپلې داریو کې سلی کلی دي.
نن ایکسپریس رسپانا خپل ادریې کې لیکي په ابټ آباد کې د یوې مقامی جرګې په حکم باندې د شپاړس کلنې جنې د سوځولو پیښې په ټول پاکستان کې غم خور کړی. د ادارې په وینا د جرګې تر لاندې د بې انصافۍ د فیصلو خبرونه خو هر ورځ را روان وو، خو د دې پیښې نه داسې ښکاري چې د ظلم بل مثال به میلاو نه شي چې د ابټ آباد یوې طالب علم جنې ته د جرګې په حکم باندې لومړی په لوپټې تیزندي ورکړی شوه او بیا وروسته یې په ګاډي کې واچوله او وې سوځوله. ادارې زیاتوي چې په دې جنۍ یوازې دا تور و چې دې خپلې ملګري لا د خوښې په وعده کولو کې مرسته کړې وه، او د دې پیښې افسوسناک اړخ دا دی چې د دې ټول کلي ته پته وه خو د باسره خلکو د یېرې له لاسه یې غږ نه شو کولی. ادارې وایي سوال دا راپورته کېږي چې په ملک کې د یو مؤثر قانون د شتون باوجود د دې جرګو حیثیت څه دی. په سند، بلوچستان، پنجاب او خیبر پختونخوا کې د جاګیردارانه او د ظالم نظام او د رسمونو له وجې یو شمېر ماشومان جنکی وجلې شوې، خو حکومت په دې باندې سکوټلې کړنلاره نه جوړوي. په کار خدای چې د کم عمر جنکو د ودونو ودرولو وژنو او په زور د ودونو مخه ونیول شي. دریا اخر کې وایي چې د دې ټول صورتحال پر رڼا کې وکتل شي نو داسې ښکاري چې جرګه نظام د دې معاشري د يرغمال جوړولو کوشش کوي. نو باید چې قانون نافذ کوونکي ادارې او عدلیه د جرګې او د غیرت په نوم د وژنو مخه نیولو لپاره خپل کردار ولوبوي او د دې یادې پیښې ملزمانو لا عبرتناکه سزا ورکړي چې څوک بیا داسې جرأت نه کوي. د دې ترڅنګ د پېښور نه خپرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کلي کې د خیبر پښتونخوا د گورنر په مشرۍ کې صوبایي اپیکس کمیټې غونډه کې د قبیلي سیمو د بېکورو شوو خلکو په واپسۍ غور وشو. ادارې وړاندې لیکي د اپیکس کمیټې لخوا د بېکورو شوو خلکو په واپسۍ کې د توندۍ خبره ډېره ښه ده، خو باید چې دې اړخ ته هم پام راوګرځول شي او کومه فیصله چې یې کړې په هغې په فوري توګه عمل وکړي، ځکه چې روزې ته یوه میاشت پاتې ده. بل طرف ته ګرمي ورځ په ورځ سیوا کېږي، نو باید چې څومره زر کېدی شي چې دا خلک بیرته خپلو کورونو ته ستانه کړل شي. ادارې زیاتوي له دې ضروري خبره داده چې د دې متاثرینو خپلو سیمو کې د بیا آبادۍ ده، ځکه چې د دې خلکو هر څه تباه شوي نو حکومت له به د دوی په بیا آبادۍ، هلته د روزګار، صحت او تعلیم په اسانو ورکولو توجه ورکول پکار وي. نو باید چې اپیکس کمیټې راتلونکي غونډه کې دا هر څه په نظر کې ساتھی
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات. فورن پالیسی مجله لیکي د هند تر واک لاندې کشمیر کې خلک د دغې سیمې د سیاسي حل په اړه حکومتي دریځ ته د شک په نظر ګوري. دوی وایي چې د هند حکومت د کشمیر لانجې هوارولو لپاره مخلصان نه دی. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د لرغوني آثار خوندي ساتلو په موخه الکترونیک عجایب ګر ډېر سره پرانیستي. د دواړو مقالو نورې برخې درته ګل ایاس وړاندې کوي.
فورن پالیسی مجله لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر لانجه له 1947 کال راهیسې روانه ده. د کشمیر په لانجه د دواړو هیوادونو ترمنځ جنگونه هم شوي دي. په 1980 او 90 لسیزه کې تاوتریخوالي اوج ته رسیدلی وو چې پاکستان په کشمیر کې د یاغیانو مرسته کوله، خو بیا په 2000 کې په کشمیر کې تاوتریخوالي کې کمی راغلی او داسې هیلې پیدا شوې وې چې دا مسله به په پرامنه توګه حل شي. مجله کې خدا وخت د دې معاملې پرامنه حل نه ښکاري. د هند واک لاندې کشمیر کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي او داسې ښکاري چې د ملکانو لخوا د یاغیانو مرسته کې هم اضافه روانه ده. فورن پالیسۍ مجله کې که هند څه هم وکړي په کشمیر کې له ماتې سره مخ دی او دا به تر هغې وي چې تر څو یې د کشمیر په اړه په پالیسۍ کې لوی بدلون نه وي راوستی. د مقالې لیکوال د 2014 کال نومبر میاشت کې د کشمیر سفر کړی و او په هغه ځای کې یې د هندي حکومت د پالیسیو په اړه له خلکو سره خبرې کړې وي. په دې کې زیاتره خلکو دریځ درلودو چې د هند حکومت د کشمیر مسلې هوارولو کې مخلص نه دی. یو کشمیری لیکوال ته وویل چې د هند حکومت ورته د وسلو سپارلو ویلي وو، دوی پرې عمل وکړو خلاغی رستو حس ندی شوی یو بل کشمیری وای چی کله په اتیایم لسیزه کې حالات ډیر زیات خراب شول نو په هغه وخت کې د هند حکومت په خبرو تر زور راوړو خو اوس له سیاسي حل را وستو څخه په شا شوی دی بل خو ګارډین ورسپانه لیکي چې په عمومي توګه په افغانستان کې خلک ملي اتلان ډیر په درناوي سره یادوي خو نجیب الله پوپل څوک نه یادوي پوپل د 1990 په لومړیو کې په کابل کې د ملي عجایب ګر چوکیدار وو په هغه وخت کې چې کله کورنۍ جګړې زور ونیول نو پوپل سره د نورو ملګرو له عجایب ګر تر ټولو نادره او قدیم شیزونه بهر یوړل په دې کې د سرو زرو یو خزانه هم وه ورسپانه لیکي د سرو زرو پټ ساتل یو ښه کار وو ځکه چې په راتلونکو کلونو کې یاغیانو او جنګ سالارانو د عجایب ګر 80% شیزونه لوټ کړل په دې کې د بودا مجسمې اسلامی آثار او د لومړی پیړۍ کوشان بادشاہی نادری نمونی شامل وي ګارډین وسپانه لیکي له تیرو درې کلونو راهیسې پوپل د هغې ډلې غړی دی چې شیکاګو پوهنتون د لرغونو آثارو کارپوهانو او د امریکې د بارونو چارو وزارت په مرسته 300 تباه شوي لرغوني آثار بیرته خپل حالت کې بحال کړي دي د دې ترڅنګ تر یو لک پورې نمونې چې په دې رسو کلونو کې راوستل شوي غلا شوي او یا له هېواده بهر وړل شوي وي راجمع کړل شوي دي ورسپانه لیکي افغانستان به په دې دوبي کې د عجایبګر د الکترونیکي معلوماتو اسانتیا ولري مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
پاکستانی چارواکی وایي چې د پاکستان نه به سخت کال د سرکاري حج سکیم تر لاندې او یا زرو پورې حجیان حج ته ورسي حکومتي چارواکي وایي چې دا ځل یې د حجیانو لپاره پوره انتظامات کړي دي چې د تیر کال په څیر پیښه ونه شي نور تفصیل د رفت انجم په دې رپورټ کې اورو
د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف په قرآندازه کې راوتلي د حج کوونکو د نومونو اعلان کړی د نوموړي په وینا چې د سرکاري حج سکیم تر لاندې به سږ کال یو کم اویا زره 1515 دیش حج کوونکي حج ترلاسه کوي د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف مشال رډیو ته وویل چې تیر کال د حج په موقع مختلف حادثاتو او پیښو له وجې دې کال پوره انتظامات کړي شوي دي چې پکې به د حجیانو د ورکېدو او نورو داسې مسلو نه بچ کېدو لپاره به حجیانو ته په لاسونو کې ډیجیټل کړي اچولی شي او دې سره سره به حجیانو ته ګرمۍ نه بچ کېدو لپاره ایئر کولر هم لګولی شي
تو هم نے انتظامات کیا الحمد للہ پہلے سے مزید اس میں بہتری لائی ہے کی گئی ہے وہاں پر جو ٹرانسپورٹ
د تیر ځل په ځای دا ځل د حجیانو لپاره ډېر ښه انتظامات شوي دي حجیان به په نوي او آرامدیح ګاړو کې ایئرپورټ نه خپلو ځایونو ته بوتلی شي کوم چې به دلته نه په جاده ایئرپورټ ځي او د هغې مخې نه به نیغ په نیغه د مدینې نه سیده پاکستان ته راځي د کوم سره چې به د دوی وخت هم بچت شي د حرم شریف سره نږدې 1500 میټره کې دننه به دوی ته رعایش ورکړی کیږي تیر کال ډېرې پیښې رامخته شوې وې نو دې ځل به حجیانو ته ډیجیټل کړی لاسونو کې اچولی شي چې کچري د څه مشکل په وخت د هغو سره رابطه ممکنه وي
سردار محمد یوسف زیاته کړه چې دا ځل د 200,000 زیات د حج درخواستونه راغلي وو خو د حرم شریف په عمارت کار کولو د وجې سعودي حکومت د حجانو د کم تعداد غوښتنه کړې ده تیر کال هم د حج په مقام نه کې د منډو تړو او د بنظمې له وجې د پاکستان ځینې حجیان مړه او ګڼ شمېر ژوبل شوي وو هم د دې په اړه چې کله موږ د مذهبي چارو کارپو قبل آیا سره خبرې وکړې نو هغې وویل چې حج یوه مهمه فریضه ده او په اسلام کې د یو حج ذکر شوی خو ولې اکثره خلک په بیا بیا حج ته ځي هلته حجان د برداشت په ځای د توندې نه کار واخلي او داسې حالات جوړ شي هغې وویل چې سعودي او پاکستاني حکومت لا سوازه پالیسي جوړول پکار دي
بار بار حج ته تلل د دې بالکل ضرورت نشته زه خدا وایم چې د حج یو جدا پاسپورت پکار ده او جدا انتظام پکار ده چې دا پته لګي چې دا سړی بار بار خو نزی نو یو خو کا منګه چرته د دې حوصله شکنیو کو په پاکستان کې او په نور ملکونو کې نو ماته یقین دی چې تعداد به کم شي او چې تعداد کم شي نو نظم و ضبط به آسان شي
د مذهبي وزارتو وینا تر مخه څوک چې د سرکاري حج سکیم نه پادشي ودی د هغې پیسې به دې میاشت واپس کړی شي وزارت تمه لري چې راتلونکي کال لا زیات حجانو د لیږلو امکان دی
د رفت انجم رپورټ تاسو اورېده اورېدونکو اوس وخت شوې دی د اونیزې خپرونې تړون د دې خپرونې کوربه بوریوال کاکړ دی په نننۍ خپرونه کې د خیبر پښتونخوا د بونیر سیمې په اړه خبرې شوې دي راځئ چې ورته غوږ شو
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړمو په دې خبرونه کې هر کلی کوم په دې خبرونه کې د خبر پښتونخوا د بونیر پاړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو د خپرونې په پایل کې به درته د بونیر جغرافیا او هلته میشتې لوی قبیلې در وپیژنو. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند ځواک په اړه واورئ. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت څیړو. د بونیر د قدرتي زیرمو په اړه مهم تاسو ته معلومات راوړي او په پای کې به د دې سیمې د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. د خبرونې پایل د بونیر له جغرافیا هلته له مرکز او نور وړو شارګوټو او میشتو قبیلو کو. یو ځای لیکوال او ښوونکی اقبال محسن د بونیر جغرافیا داسې بیانوي. اقبال محسن وویل بونیر د مرکز تر څنګ ځینې نور شارګوټي هم لري.
د بونیر مرکزی چې کوم ځای یادیږي هیډ کوارټر هغه د ډګر په دې کې غټ ښارونه نشته، خو بیا هم داسې بازارونه پکې دي، داسې چوکونه دي چې هغه د وړو خارو په خیر باندې خپل حیثیت لري. لکه په هغې کې زموږ سره چې دی نو د سواری بازار یادیږي، په هغې کې د جوړ لوی بازار یادیږي، د پیر بابا رحمت الله علیه لوی بازار یادیږي، د دیوانه بابا رحمت الله علیه لوی بازار یادیږي، او دغه شان په کوز بونیر کې د ناوګۍ یعنی د غورغوشتو دغه بازارونه هم د وړو په هم اهمیت لري چې د ضلع بونیر دغه خلک پکې خپلې سوداګانې خرڅوي او اخلي.
لا اقبال محسن زخمی وپوښتل چې په بونیر کې د پښتنو کمی قبیلې ژوند کوي، نو هغه وویل
قبیلې خو پکې چې کومې غټې قبیلې دي هغه یوسفزی قبیله ده او دویمه مندړ قوم یعنی دغه قبیله ده. بیا د دې یوسفزو د قبیلې د سوري لاندې وړې وړې دغه قبیلې نورې هم دي چې دغه په وړو قبیلو کې تقسیم شوي دي، لکه مثال په طور باندې سالارزي، اشیزي، چغرزي، ګدیزي، دغه شان خدوخیل، نوریوزي، ساداتو، اخونخیلو، فاطمی او دغه شان. بیا نور هم زموږ سره چې دي نو بیا سیک برادری ده، ګجر برادری ده، کوستانی برادری ده. مندر چې دی کنه دا د خدوخیلو طرف ته دغه چمنی طرف ته هم په دغه ځای کې هغه راځي چې دا کې بیا د اخونخیلو دغه او فاطمی دغه رد پکې راځي. د ساداتو دا لاین چې دی هم په دغه مندر کې بیا راځي.
ژوند ژواک
د تړون خبرونې په دې برخه کې د بونیر د ولس پر ژوند ژواک خبرې کوو. په یاد سیمه کې مې له یو ځایي مشر، لیکوال او ټولنیزو چارو کارپو شمس بونوري سره خبرې وکړې. له نوموړي مې وپوښتل چې د سیمې ولس یې پر کومو موقعو خوشحالۍ لمانځي. هغه وویل په بونیر کې که څه هم د نورو پښتنو غوندې دودونه سته، خو دا سیمه له نورو سره یو څه توپیر لري. ده وویل
د کلتور په لحاظ باندې په بونیر کې دوه ځایونه داسې دي چې په هغې کې خلق جمع کېږي. یو مونږ د سلازو په خاوره باندې ځوانانو لپاره د موخې یو پروګرام لرو، او دغه شان د توتالۍ په علاقه کې د کشرانو او د ځوانانو د دورو په نوم باندې یو لوبه کېږي. دا هم دغه شان ګروندونو کې کېږي. دا هم دغه شان دته ډېر زیات خلک یو یوې ډلې د بلې ډلې خلک سره جمع کېږي. په دغه ورځ باندې وي دغه ورځ باندې هغې سره سورنا هم وي، ډول هم وي، ګړه هم وي، سندرې هم وي، د خوشحالۍ موخې هم وي.
شمس بونیری په خپل سیمه کې د ولس په منځ کې د غمرازۍ په اړه داسې وویل
د اوجرو هغه دستور چې اوجرا زمونږ د جرګو ځای و، هغه چې زمونږ د شریکو مسلو جنګ و، اگر چې هغه وړاندې شوي دي، خو دا یو خبره چې دستورونه زمونږ پاتې دي. غمونه مونږ په اوجرا کې کوو او په بعضې ځایونو کې په جوماتونو کې کوو. دا غمونه زمونږ د درې ورځو لپاره دي. په دې باندې مونږ ځای په ځای باندې خلکو ته سوال جواب وکړو، او د هغې سوال جواب په نتیجه کې درې ورځې دلته د خلکو غم وي، په هغې کې ناسته کېږي، په هغې کې مطلب هغې را جمع کېږي.
نوموړي وویل چې په بونیر کې یو ځانګړنه دا هم ده چې هلته د نور مذهبونو خلک هم میشتې، له کومو سره چې پښتانه په پوره توګه غمرازي او مرستې کوي.
په بونیر په خاوره کې زموږ سره هندوان او سیکان هم اوسېږي. دغه شان مونږ هم در مثال ته ځو، د هغوی په غمونو کې اوسېږو، په دې کې چې هغوی سوله کوي، په هغې کې اوسېږو، او دغه شان زموږ مقولو ته چې کوم دی زموږ لیدو ته هندوان او سیکان هم راځي. دلته دواګانې کې مونږ په جومات کې هغې ته ځای ورکړو، مونږ په غونډه کې هغې ته ځای ورکړو. دا د دې علاقې یو دستور او رواج دی، او روان دی او روان دی.
شمس بونیری وویل د دوی پر سیمه چې د ترهګرۍ کومه دوره تیره شوې وه، هغې د رسمونو په ګډون د ټولنې هر اړخ بیخي زیات ځپلی دی.
په 2000 په 2011 پورې زمونږ باندې یو ډېر زیات سخته اندوهناک واقعه وه چې د طالب په نوم باندې یا د دلته د دې په نوم باندې چې خلک راغلي دي د حکومت په ضد باندې مظاهره کوي، ټوپکې راغستی دي او دلته کې مونږ د خپل بزیر لکه څنګه چې افغانستان خلکو په مختلف وختونو کې دلته غلي سره د خپلو حالاتو په وجه باندې د کډوال ویرو مونږ خو د دنیا نه او د سوات نه کړي کړي دي. په مردان کې اوسېدلي یو، په پېښور کې اوسېدلي یو، په سوابۍ کې اوسېدلي یو، یو ډېر زیات تود او تریخ تاریخ تېر شوی دی. دغې بندتي اثراتو خو داسې وکړو چې په کورونو کې بیا نه چاته چا ټلویزیون کتلی شو، نه چا ټیپ کتلی شو، نه داسې خبرې پیدا شوې چې په هغې کې په خادو کې مونږ جمع شوی دی او رباب کړی دی، کوجو کې جمع شوی دی. مونږ د خپل دستور مطابق د خپلو حالاتو مطابق ځوانان له جمع شوی دی، د خپل خوشحالۍ اظهار کړی دی. او دغه شان زموږ مکتبونه او سکولونه په دغې حالاتو کې بند شو، مکتبونه چې دي او کورونه وران کړی شو، او زمونږ ځوانانو علاوه زمونږ خویندې زمونږ لوڼه دا هم په کورونو کې پاتې شوې، او د سطر او د دشتګردۍ یو داسې تود او تریخ تاریخ سپین شوی دی چې دا په تاریخ کې یو ځانګړی حیثیت لري.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په بونیر کې د میرمنو د حقوقو حالت ته کتنه کوو. د میرمنو د چارو له فعالې شیرین روشان څخه مې وپوښتل چې د بشري حقوقو پر وړاندې کې په بونیر کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري. هغه وویل
د میرمنو خل دا د روریا چې څوک د سره دا نه وچی لکه دا میرمن دا دغه د دې ته سہولت ورکو دي ته دغه وکو خو بالکل لکه د سره هر سړی بس ځان په تکیا کړي. میرمنو ته دغه نه ورکي عزت نه ورکي، په هغې یو کمپل نه ورکي، په هغې یو صدر نه ورکي، هېڅ څوک خپله ډیوټي صحیح نه قایم نه کوي. لکه ما خو هغه ورځ مې چې یو سړی یو بچه راوی لکه که نه نو بیا به د میرمنو ډېر زیات عزت کوه. خو مې لکه دا خبره ده چې دا سړی یو بچې نه لړنده کوم د میرمنو عزت نه کوي. لکه بالکل لکه دلته نه خپل حق ورکوي خور ته او نه.
شیرین روشان وویل دې د میرمنو د حقونو لپاره ژغ پورته کړ، نو ټولو خپلوانو ورته شا کړه.
دا خل لې لکه روره چې زه یم راوتې یم لکه نو زما ګنډې زما نه پاتې شو لکه وایي چې لکه ته دا کار کوې لکه ستا به یا ولو یا به دې لکه ستا سره مونږ پاتې شو. خاوند خلک مې هم وایي لکه دا زه په خپله سرزورۍ وایم کوي به کو وژنې مې نومې وژنې خو لکه زه به دا کار کوم لکه د ښځو دپاره به زه دا خو چت ما ته دا وارنینګ را کړی دی. خورې زموږ بچي چې زموږ په طرف دی، زما خاوند چې زموږ په طرف دی لکه نور یو سړی لکه په کوم طرف نه ګوري.
نوموړي وویل د دوی په سیمه کې خلک د نجونو پرتلا د هلکانو تعلیم ته زیاته پاملرنه کوي.
د تعلیم حالت هم بالکل لکه دغه دی، د سر لور ته د سره دا وایي چې لور باندې تعلیم کول په ضروري دي لکه د ځین ته اهمیت ورکوي، لور ته د سر اهمیت نه ورکوي چې په دې لور هم تعلیم وکړو. نه ډېره ښه به یو نو د لور کې یو تعلیم یافته چې پنځه شپږ خاندانونه او ډېر خاندانونه د هغې د وجې تعلیم یافته چي.
شیرین روشان وایي یوازې دا نه ده بلکې هلته پر میرمنو تشدد هم کېږي.
کلی ولې څوري د سره نه نیاندي او وایي چې څومره ځنه دي طلاقونه ولا ورکي دومره ځنه هم کېږي. د ښځو سره ګنه د پښتنو په معاشره کې خو چې یو پیره دا جنکۍ تعلیم یافته چې بیا به هغه دغه سخته دی دننه لاویږي لکه بیا خو به هغوی سره په خپل لاس کې لکه اختیار وي لکه نو بیا به ورته خاوند په دغه نه ګوري. او دلته چې کوم ظلم د ښځو سره کېږي هغه خو هېڅ دنیا کې نه کېږي.
د دې سیمې ګټه وټه
د بونیر پر قدرتی او زراعتی سرچینو می د دیسیمی ل اړوند کارپو او د ملکان د ډبرو د کاروبار د سازمان لمشر مراد خان سره خبري وکړي. نوموړي په بونیر کې د قدرتی زیرمو پاړه مشال ریډیو ته وویل
بونیر کې جی زمونږ سره د زیات مقدار کې چیزه ماربل پیدا کیږي. ماربل تقریبا زمونږ د بونیر نه 70% ماربل چې پاکستان ته دا زمونږ د بونیر نه سپلای کیږي. دغه زمونږ سره سنی گری دی، غټ ایټم چې دی سنی وایټ دی، او بلیک دی جی جډ بلیک دی، بامپوخ نمبر ایک دی چې ډېر قیمتي کاڼی دی. د دې علاوه نور هم بلا قسمونه دي، گرینایټ دی پکې، کرومایټ دی، داسې قسم نور داسې کوم چې دی لوکو کې یا دغه کې استعمالېږي دغه څیزونه دي. خو بونیر کې کویلا زمونږ دیوانه بابا سایډ ته لږه ډېره ښکاره شوې وه، هغې باندې هم څه کار مات شو خو بیا بند شو.
مراد خان وویل په بونیر کې د ډبرو کاروبار د نورو قدرتي زیرمو پرتله خورا زیات دی.
دلته کې زمونږ سره 380 پیکرۍ دي چې په حواله باندې او تقریبا 200 زیات مینو نه دي دا هم مال دي دا کوم غرون دراو دي دا ترنګ دي کې تقریبا 100 زمون سره دونه دونی ملک پورې خلک سي دا په دې کې کار کوي په دې رنگونو کې او په دې ټیکټرو کې دي
له نوموړي مې وپوښتل چې دا قیمتي کاڼي چې دوی راباسي نو بیا څه پکوي او چیرې وړي نو هغه وویل
دا ډبرې چې دي موږ دا دلته کې بونې کې د دې دا ټیکټرو کې د دینا سایز لري دا بیا دي پنجاب او کراچۍ پورې بار ملتوم دي خو دلته کې زمونږ سره چې ماربل سیټي او دلته منځور شوی و دا جوړ بامبوخه په مقام باندې هغه کې څه چې چې دندې هغه د دې کسانو هغه کې رکاوټ جوړ کړی دی نو کوم ته دا ماربل سیټي وو چې بجلی مونږ ترا کړی شي نو دا سند به نور هم وړاندې لاړ شي او د دې ملک لپاره د سرکۍ لپاره او د دې شوبې د سرکۍ لپاره به ډېر لوی کردار دی په دې کې ادا کړي نو دغه په حواله باندې چې دا ماربل سیټي د حکومت د توجه دې ته دغه شي او دا مونږ ته جوړه کړي نو ادې تر بزمون بلا مسلې دي د بجلی او د نورې چې کوم د ترانسپورت مسلې دي د انوایرنمنت مسلې دي دا به سره ډېر حل پورې د دې سره حل شي
نومیالی د دغه سیمې
د بونیر د سیمی شاعر او لیکوال علی گوهر شاه گوهر مودا د سیمی پر هغو تاریخي شخصیتونو ژغولې دي چې د نورو سیمو خلک شای به خل رور سره بلد وي. شاغلی گوهر ویل د پښتنو هر سیمی نوم یالیز ژغولې دي خو ځین پکې د ګمنامۍ په ژوند کې پاتې سوی دي. نوموړی ویل د بونیر ځینی سیاسي شخصیتونه هم داسې دي چې د هیرول نه دي.
کوم خلکو چې د بونیر ډېر زیات خدمت کړی او په تاریخي لحاظ باندې هغه مشهور خلق تھے نا ابھی کی زمنا حاجی فضل راجد سے دیر زیاد مشہور سڑے رہے 1920 پلے دہائے کے اوئی لگا کے وقت نہ پدے پلا 142 نا خصوصاً بیا دا بنیر قسمت بدلول دا پارا دا ریاست دا جب یا تحریک شروع کرے ہو آگا تا 1969 پورے مسلسل اوئی دا ریاست دا جبر خلاف یا جہاد کرے رہے داغین علاوہ دا چغرزو پسیمہ باندے رہے سیاسی شخصیت ډیر زیات مشهور نو هغه د شمنال کې د خان بابا او مونږ وایو شرن خان په نوم باندې مشهور دي نن سبا تقریبا 114 سال د عمر دی او ډیر زیات تاریخي شخصیت دی.
علی گوهر شاه گوهر د بونیر د ادب ځینې خدمت کوونکې دا سیات کړل
او په دغه علاقه کې د دې د بار باندې بل سره حاج امامت سمیدار په نوم باندې مشهور چې دغه ډیر زیات ادبي شخصیت و په هغه وخت کې د دې کیسو میسو رواج د لیکلو د شعرا او په مجلسونو کې ډیر زیات عام و د نیمګولا خاطري کیسه هغه ډیر زیاته په ښه انداز باندې لیکلی د هغې نه علاوه نور تاریخي کتابونه د هغې نه علاوه زمونږ د کلی بل ډېر مشهور شخصیت خانی ملا خانی کاکا هغه ډېر زیات مشهور سړی و په ادبي اعتبار باندې. هغې وخت کې چونکې د تعلیم ډېر کمی و خو د تعلیم د نش باوجود چې هغه د ادب کوم خدمت کړی دی نو هغه ډېر زیات د قدر وړ دی. د دې علاقې دپاره د پیر بابا کومه کیسه کې هغوی د ډېر غم په نوم باندې لیکلې ده نو هغه ډېره زیاته مشهوره تاریخي کیسه ده چې دا پیسې واغستې بانکې په خپله لاړ ځي او سیل د بازار ځي. غلام رقیب مسرور صاحب چې هغوی د ادب دپاره کوم خدمت کړی دی. رحیم ګل مظلوم د ادب دپاره خدمت کړی دی. شفیع الله خیالي زموږ بهترین شاعر په زړو شاعرانو کې. احمد ګل مخزن ریټایرډ مستر دی هغه زموږ د ادب دغه دی. سید زر بادشاہ زمین کلیاڑے سره تعلق لرم ډېر زیات بهترین لیکوال د چاربیتې او د غزل او د نظمونو په حواله باندې انتهایی قادر الکلام شاعر دی.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د خیبر پښتونخوا د بونیر په اړه معلومات اوریدل. له دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتون سیمه تاسو در پیژنو او زه بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ. خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.
سا